آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ډیر درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. دا وخت په واشنگتن کې د مخوس د ماسپخین 2 بجې او 1:30 کېږي. د خبرونې په پیل کې د مهمو خبرونو غټ ټکی: طالبانو د سالنګ په لوی لاره او د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې. په خوست کې په سیلابونو کې 1 کسان وژل شوي دي، او د پاکستان وی ځنګړې محکمې حکم وکړ چې د پخواني پوځي مشر پرویز مشرف بانکي حسابونه دې ولټول شي. دا د اوس به پوره خبرونه واورئ. طالبانو د سنگین ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. په یوې خبر پاڼه کې چې طالبان مطبوعات ته لیږلې ده، ویلي چې دغه ولسوالۍ ودانۍ، د امنیت قومندانۍ او شاوخوا ټولې امنیتي پوستې او د بازار یوه برخه هغوی نیولې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مطبوعات ته په یوه لیږلې پیغام کې ویلي دي چې دغه ولسوالۍ کې د پی آر ټي په نوم د افغان پوځ یوه قرارګاه هم د محاصرې لاندې ده. طالبان وایي چې په جګړه کې د افغانستان قواوو ته درانده تلفات اړولي دي. د هلمند ولایتي چارواکو پر سنگین ولسوالۍ باندې د طالبانو د ډلیز بریت تصدیق کړی دی، خو د ولسوالۍ د سقوط خبرې رد کړی دی. چارواکي وایي چې د سنگین په ولسوالۍ کې په زیاتره هوا بریدونو کې د دولت 2 مخالف وسلوال وژل شوي دي. که څه هم چې په ځینو ولایتونو کې سیلابونه راوتلي دي، د خوست په ولایت کې د یو ولایتي ویان سره سم 1 تنه تر اوسه پورې مړه شوي دي. د ولایتي ویان مبارز محمد زدران د بیان له مخې دغه کسان هغه وخت مړه شو چې موټر یې په یو خوړ کې بند پاتې شو. د اوهایو د ایالت د کلیولند په ایالت کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کنوانسیون دوام لري. دغه کنوانسیون کې به د 2018 میلادي کال لپاره د جمهوري ګوند احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ رسمن ونومول شي. ټاکل شوې ده چې د ټرمپ 2 اولادونه، د هغه لور او زوی، به هم د یو شمېر نور مشرانو په لړ کې کنوانسیون ته وینا وکړي. پرون وینا کوونکو د امریکا د دیموکرات ګوند په احتمالي کاندید هیلري کلینټن باندې انتقادونه وکړل. په هغې باندې یو انتقاد دا و چې د بلیبیا په ختیځ خار بنغازي کې چې په 2012 کال کې د امریکا د سفارت په قضانه باندې حمله وشوه، د امریکایي ډیپلوماتانو په ژغورلو کې ناکامه شوه. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې په دې وروستیو 5 کلونو کې په افغانستان کې په نشه یي موادو باندې د متعدانو شمېر زیات شوی دی. چارواکو وویل چې د دې علت د نشه یي موادو کاروبار، فقر او له نورو هیوادونو نه په خاص ډول له پاکستانه د معتادو مهاجرو راستنېدل دي. اوس په افغانستان کې 3.5 میلیونه نشه یان موجود دي چې 1.5 میلیون یې معتاد بلل کېږي. د نشه یي موادو په ضد د مبارزې د وزارت مشاور وایي چې دا شمېر شاید چې نور هم لوړېږي او د حکومت د اندېښنې سبب کیږي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د ترکیې د صدر اعظم دفتر اعلان کړی دی چې دفتر 300 کارکوونکي له خپلو دندو نه برطرفه کړي دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو رپورټ ورکړ چې شاوخوا د 150 کسان چې د صدر اعظم بنیالی الیدریم په دفتر کې کار کوي برطرفه شوي دي او دولتي کارتونه ورنه اخیستل شوي دي. په دغه کسانو باندې دا ګومان کېده چې د حکومت د رانځ کولو لپاره د جمعې په شپه په ناکامه کوتتا کې لاس لرو. له بلې خوا د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په طرفدارۍ باندې په انقرا او په استانبول کې مظاهرې دوام لري. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون په دغه برطرفۍ باندې خپل اندېښنه ښودلې ده. ملګرو ملتونو د ترکیې په مشرانو باندې غږ کړی دی چې په هیواد کې د دیموکراتیکي اصولو مراعات وکړي. اسلامي دولت د سې شنبې په ورځ د جرمني په یوه اورګاړي باندې د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. یو کس چې چاړه او تبرګۍ په لاس کې و 5 کسان یې زخمیان کړل. چارواکي وایي چې دغه 12 کلن افغان چې په جرمني کې اوسېدو نوموړی د پولیسو په ډزو کې وژل شو. د پاکستان وی اختصاصي محکمې د سې شنبې په ورځ په خواني جمهور رئیس پرویز مشرف باندې د خیانت د الزامونو استمایا غونډه وکړه. مقامات ته حکم وکړ چې د هغه بانکي حسابونه او د ملک په هر برخه کې چې دغه شتمني موجوده وي ټولې باید وتړل شي. د قاضیانو درې کسیز هیئت حکم وکړ چې د مشرف باندې لګول شوي خیانتونو په باب د پوره تحقیقات وشي. مشرف په 2001 میلادي کال کې هغه وخت په خیانت تور شو چې هغه د خپل جمهوري ریاست په دوران کې د پاکستان د لوی درسي صفت اسرائیلي حالات اعلان کړل. اساسي قانون یې وځنډو. دغه مقامات د دې لپاره دغه اقدامات هغه دې لپاره وکړل چې د استعفا غوښتنه شوې وه او هغه نه غوښتل چې قدرت خوشې کړي. ایران وایي چې د یورانیمو د غني کولو پروګرام یو ملي ویاړ او افتخار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې د نړۍ د سترو قدرتونو سره د اټومي جنجال په سر د موافقې نه وروسته هغوی اوس دا توان لري چې اټومي پروګرام بیرته فعال کړي. د بهرنیو چارو وزیر محمد جواز ظریف وویل چې د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د پراخولو لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته یو سند سپارلی دی. ظریف وویل دغه سند ایراني مرکزیانو او کارپوهانو په ګډه ترتیب کړی دی. ځینو مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوي چې ایران به د راتلونکو لسو کلونو په موده کې د دې توان ولري چې د یورانیمو د غني کولو پروګرام په بشپړه توګه فعال کړي او د اټومي بم په جوړولو باندې کار پیل کړي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا رپورټ ورکړی دی چې دغو 1919 مشکوک کسان یو د محکمې په حکم باندې چې د سعودي عربستان په سفارت په اغل تورن شوي وو نیول شوي دي. او د اندونیزیا مقامات وایي هغه وسلوال کسان چې پولیسو پسې ګرځېدل د پولیسو سره د ټوپکو په ډزو کې وژل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، باقی پات خبرونه به په تکراری بڼه واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. اوسم د خبر د روان خبرونه لومړی رپورت درته وړاندې کوم. د پروان ولایت چارواکي وی وسلواله طالبانو د سالنګ ولسوالۍ د غرونو له لوړ څوک نه د سالنګ په لوی لارې برید وکړ چې له عملی د لارې د لنډې مودې لپاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوی و. وسلواله طالبانو په دې سیمه کې څه باندې یو ساعت د افغان امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړه، خو چارواکي وی چې د طالبانو برید په شاتمبه ولیدې. په همدې حال کې نن په سنگین ولسوالۍ کې هم وسلواله طالبانو په افغان امنیتي ځواکونو ډلې بریدونه کړي. آیا دا بریدونه د وسلواله طالبانو د یوې نوې جګړې پایل دی؟ په موخه په دې اړه د کابل نه د خبريال ممتاز بهیر را لېږلی رپورت.
په داسې حال کې چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وروستیو يرغليزو عملیاتو ستاینه کړې او دا عملیات د حکومت د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې د کموالي لوی لامل ګڼلې. خو نن سهار طالبانو په یو برید کې د سالنګونو لوی لار د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې ونیوله او دغه راز د هلمند سنگین ولسوالۍ پر یو شمیر امنیتي پوسټو یې هم ډلې بریدونه وکړل. د پروان ولایت د چارواکو پر وینا وسلوال طالبان د غوربند لارې د سالنګ د غره لوړې سوکې ته ختلی وو او له هغه ځای څخه د سالنګ پر لوی لارې برید وکړ او د غلارې د لنډې مودې لپاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د سالنګ ولسوال صابر احمدي امریکا غږ ته وویل طالبانو نن سهار 8:30 بجې د سالنګونو پر لوی لارې برید وکړ. هغه ویل امنیتي ځواکونه له پخوا هلته ځای پر ځای وو. کله چې طالبانو له لرې سیمو څخه ډزې پیل کړې، افغان ځواکونو هم د هغوی په وړاندې په ډزو لاس پورې کړ. هغوی وتښتېدل لاړل. داسې نه و چې له نږدې مخامخ جګړه شوی وي. هغوی له ډیرو لوړو سکو ترانزیتي سړک باندې ډزې وکړي. د سالنګ د ولسوال پر وینا د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شاوخوا یو نیم ساعت دوام وکړ. هغه ویل وسیمه کې وضعیت خوندي او د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. له بل خوا نن سهار وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې هم په یو شمیر امنیتي پوسټو ډلې بریدونه وکړل، خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دا بریدونه په شاتمبه ولیدي. آیا د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه د دغه ډلې لخوا د یوې نوې جګړې پیل دی؟ په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ ته وویل له عمري عملیاتو پرته دغه ډلې تر اوسه نوې عملیات اعلان کړي نه دي. جنرال وزیری وویل د دغه بریدونو په ترسره کولو وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په سیمه کې خپل موجودیت وښيي.
من کې سنگین بولسالی کې دښمن تحرکات ایجاد کړي و